السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زه سفی ولاستان ایگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاستویم وړاندې د ازادي په سپو کې پروګرام خبريږي خو ترغه مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه واوري د مهمو خبرونو سره ټکی په تهران کې د افغان دولت او طالبانو د استادو ترمنز له دوه ورځنۍ غونډه پای ته رسیدلې. په غونډه کې له سیاسي او سوله ییزې لارې د جګړې په ختمېدو ټینګار شوی. د بادغیس والي حسام الدین شمس تایید کړ چې په قلعهنو ښار کې یو وار بیا د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنز جګړه روانه ده. او د اولمپیک نړیوالې کمیټې مشر توماس باخ نن توکیو ته ورسید. پوره خبرونه په تهران کې د افغان دولت او طالبانو د استادو ترمنځ ناسته کې له سیاسي او سوله ییزې لارې د جګړې په ختمېدو ټینګار شوی دی. له افغانستانه د سولې مرکچي ټیم مرستیال عبدالسلام رحیمی، د ملي مصالحې د عالي شورا د مشرتابه شورا غړی محمد یونس قانونی او ځینې نور سیاستوال د دوه ورځنۍ ناستې لپاره تهران ته ورغلي. د طالبانو د قطر د دفتر ځینو غړو او مشرانو هم د طالبانو په استازیتوب ګډون کړی. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم نن په خپل ټوټر باندې د یو پریکړه لیک جزئیات خپاره کړي او ویلي دي چې په تهران کې د بین الافغاني خبرو دواړو خواوو پریسلام کړی ده. له سوله ییزې لارې د جګړې په هواري باندې ټینګار، له جګړو د سولې پړاو ته په ننوتو او د نظام په څرنګوالي باندې په راتلونکي کې په بحث باندې موافقه، او د روغتونونو، ښوونځیو او نور عامه تاسیساتو د زیانمنولو او ویجاړولو غندل، او د دغو پیښو عاملینو ته د سزا ورکولو مسایل هغه څه دي چې په پریکړه لیک کې یاد شوي دي. د طالبانو ویان محمد نعیم ویلي پریکړه شوې چې ورته ناستې بیا ترسره شي. تر اوسه پورې افغان دولت رسمن په تهران کې د دغې ناستې په تړاو څه نه دي ویلي. ازادي راډیو ته غواګست تمه ده چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن نن د افغانستان په وضعیت باندې خبرې وکړي. ټاکل شوی جو بایدن له افغانستان د خپلو ځواکونو د وتلو په مسله باندې عمدارنګه د روان وضعیت په اړه باندې خلکو ته وغږیږي. د سپینې ماڼۍ یو چارواکي ویلي تمه یې نشته چې بایدن د کومه لویه تګلاره اعلان کړي. د راپورونو له مخې بایدن د منتقدینو تر فشار لاندې دی څو د سرتیرو د ستنولو په تړاو لا زیات وضاحت ورکړي. له کله چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه په وتلو دي هم مهاله تاوتریخوالی هم ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی. د بادغیس والی حسام الدین شمسوایی په قلعهنو ښار کې یو وار بیا د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ جګړه پیل شوې. ښاغلی شمس ازادي راډیو ته وویل
امروز ساعت 10 مخالفین مسلح و گروه طالبان از
نن په لسو بجو باندې وسلوال مخالفین او طالبانو له څو جهتونو په قلعهنو ښار باندې بریدونه وکړل. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په وخت سره اقدام وکړ. په جنگ کې دښمن ته تلفات اوښتي او اوس د تیښتې په حال کې دي.
نیروهای امنیتی و دفاعی ما به اسرع وقت به موقعیت رسیدن. بعد از یک جنگ رو در رو هم برای
د بادغیس والی ویل چې افغان ځواکونه د بریا په حال کې دي او پر ژر باندې باندې طالبانو د غبریت شانډ شي. دفاع وزارت هم بیګا ویلی و چې بادغیس ته تازه دمي ځانګړي ځواکونه استولې دي. ازادي رادیو ته غواګست طالبانو په بدخشان کې خزي لکوره د باندې کارونو څخه منه کړی دي. دا خبره د بدخشان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر عارف نوید ازادي رادیو ته وکړه.
دوی اعلامیه خپوره کړی چې ایس خزه له محرم پرته له کوره د باندې نشي تللی. کومې خزه چې په بهارک کې په موسسو کې کار کوي هغوی ته یې ګواښ کړی چې په هیڅ وجه دفترونو ته نشي تللی.
تر دې مخکې د افغان دولت د سولې مرکزي ټیم غړي فوزیه کوفی هم ویلي و چې طالبان د بدخشان په ځینو سیمو کې د ښځو آزادۍ سلبوي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا دغه ادعاوې رد کړې وي او ویلي دي چې د دوی ډلې په ښځو هیڅ محدودیت نه دی وضع کړی. د بدخشان د ولایتي شورا ځینې غړي وایي په بدخشان کې له وویشتو ولسوالیو شپږویشت د طالبانو په کنټرول کې دي او یوازې فیض آباد ښار او د کران او منجان ولسوالي د حکومت په لاس کې ده. والي او نورو امنیتي چارواکو تر دې دمه د یادې مسئلې په تړاو څه نه دي ویلي. د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی چې په ټوله نړۍ کې د کورونا په کورونا د مړو شویو کسانو شمیر له 4 میلیونه واوښت. پرون ډبلیو ایچ او دا رسمي شمیرې خپرې کړې، خو روغتیا پالان بیا په دې نظر دي چې د مړو شویو نارسمي شمیر تر دې ډیر زیات دی. اوس د کورونا ویروس د دلتا بڼې ډیر هیوادونه اندېښمن کړي او ځینو یې له سره بندیزونه لګولي دي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدریس ادهانم ګبریسس ویلي نړۍ د دې وبا له اړخه په خطرناک حالت کې ده. ټاکل شوی جاپان چې د اولمپیک سیالیو کوربه دی د کورونا له کبله نوي بندیزونه ولګوي. د تازه راپورونو په اساس باندې د جاپان صدر اعظم تازه نن د دغو بندیزونو اعلان کړی دی. البته دا دولتي بیړنۍ حالت دی چې د جاپان صدر اعظم یوشیدا سوگا نن اعلان کړی دی، هغه هم د اولمپیک له لوبو 2 اونۍ مخکې. او د هایتی پولیسو ویلی دی چې 4 کسان د دغه هیواد د جمهور رئیس جوفینیل مویس د وژنې په تړاو باندې تر بریدونو لاندې راغلي او وژل شوي. پولیسو ویلي چې 2 نور کسانی نیولي هم دي. ناپیژاندو وسلوالو پرون د هایتی ولسمشر جوفینیل مویس د هغه په کور کې په ډزو سره وواژه. 53 کلن مویس په 2010 کال کې د هایتی ولسمشر شو. هغه د فساد له تورونو سره هم مخ خو په خپل ښاغلي مویس دغه تورونه رد کړي وو.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شیبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. جګړه او سوله دا دوه زړه نقیز موضوعات په دې خبرونه کې لمیلمنو سره چېړو. د افغان سولې په تړاو د تهران پر غونډې د قلاینه او جګړې سوره وغوړوه، خو بیا هم د کوربه هیواد د بهرنیو چارو وزیر د چهارشنبې غونډې په پیل کې تمش کار کړه چې د افغان دولت او طالبانو استازي به مهمې پریکړې وکړي. واشنگتن د دې سربیره چې له ایران سره ښه اړیکې نه لري په تهران کې د دې غونډې د جوړېدو هرکلی وکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل
ایران د افغانستان اسلامي جمهوری او طالب مرکچی پلاو ترمنځ غونډه جوړه کړې. دا هغه څه دي چې متل ویلي، د افغانستان ګاونډیان او د سیمې هیوادونه د افغانستان پر راتلونکو کې ونډه لري. دوی باید له مثبتې رغونکې او داس لارې چې سوله راولي او یا هم د افغانستان خلکو سره مرسته کوي ګټه واخلي. موږ پوهیږو چې د یوې تلپاتې سولې لپاره سیمه ییزه اجماع د افغانستان په رهبرۍ د سولې له بهیره ملاتړ مهم دی.
د دې غونډې له جوړېدو سره په یو ورځ طالبانو د بادغیس پر مرکز قلاینه او سخت برید وکړ. د ښار ته ورننوتل او د ورځې په روسیو کې دولتي چارواکو ویل چې طالبان له ښاره وایستل. مخکې مو په خبرونو کې واورېدل چې نن بیا پر بادغیس طالبانو حمله کړې ده. طالبانو په یوې اعلامیې کې چې ازادي راډیو ته یې رالېږلې ده ویلي دي چې دواړو لوریو د ایران د هلو ځلو ستاینه کړې ده، د سیاسي جوړجاړي غوښتنه یې کړې او پریکړه یې کړې چې د تصمیم لپاره سلام مشورو ته اړتیا شته. په دې اعلامیه کې طالبانو دا خبره هم کړې ده چې پر عامل منفیه تاسیساتو باید بریدونه ونشي او د ملکیانو د مرژوبلې د اوښتو عاملانو ته سزا ورکړل شي. کندوز یو له هغو ښارونو څخه دی چې له تېرې 1 میاشتې رئیس طالبان حملې پرې کوي. د دې ښار یو اوسیدونکی زرمینه وایي
شاید نو ورکې دې مشته پکې نو شاید ورکې بیا زخمی سوراته ور کورانه درابل دلته جنگو منګه پرینو کو دې جنگو در اصل دل ترانه ورس منګه تور شپه سنم لار دې دل نه خونه بچ جارو جو کړه الله 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 اندل طرف نه نه غدا غدا سره مرتم دغه ځکه هغه درو ل ناس تستو دې مجبوری نه څه یو رقم څه څه بل رقم څه نو جاتي رانه ورس منګه تور شپه دې دل طرف راته استو مستایل ته الله دې په منګه رحم.
د کندوز د شهر دی یو بل وسیدونکو امیر خان څرګندونی هم سره ورو
ټول عالم د کندوز خساره پیدا کړې ده. اولاد مرسوی ده اول ترين د مخپل په کور کې درې اوان ما په کور کې ولګې د مخانه مې ور واخیستل زوی مې زخمی سو اوس دغه ورانه کوټو کې پراتی استو سي نو ګلم لرو نو توشک لرو نو کور لرو نو وبل لرو پرون یو سات وبر راغله لاغم و چسلې برقونه نشته ده.
البته به یادونه وکم یو تخنیکی ستونزه رامنځته شوې ده. د دې له خاطره تر اوسه پورې د خبرونې له میلمنو سره زموږ رابطه نه ده ټینګه شوې، خو هڅه کوو چې دغه تخنیکی ستونزه ژر تر ژره هواره شي. د بادغیس د جګړې د یو عیني شاهد څرګندونې لرو چې د پرونی جګړې په اړه ازادي راډیو ته دا پیغام ثبت کړی.
زه عبد الله خیراتمن د بادغیس ولایت کې یو مدني فعال او همداوس هم په دې ولایت کې وسیږم. طالبان نن سهار پر 9 بجو تقریبا د 2 خواوڅه د بادغیس پر مرکز باندې حمله وکړه چې د دوی او د دولتي او امنیتي ځواکونو ترمنځ د 2 ساعت دپاره په قلعینو ښار پر شاوخوا او یا دننه په ښار کې جنګ وسو، او په دې کې همدا اوس تلفات هم سته، خو هغه جزئیات یې تر اوس موږ ته نه دي رارسېدلي. ملکي تلفات او زخمیان هم لرو متاسفانه، او د قلعینو خلک کمه کورنۍ چې همدا اوس په دې ښار کې ژوند کوي او تعداد یې هم ډېر دی، ډېر په تشویش کې دي، او وضعیت غیر نورمال او تقریبا د تشویش وړ وضعیت دی. امنیتي ځواکونه هم دا اوس جنگ کوي د طالبانو سره، او هوایی بریدونه هم په د قلعینو پر شاوخوا باندې وسوه، خو متاسفانه وضعیت تر اوسه عادي وضعیت نه دی راګرځېدل. یعنی همدا اوس هم پراکنده جنگ جریان لري په دې ولایت کې، او خلک ډیر تشویش لري. مننه.
په بادغیس کې دغه شیبه چې له تاسو سره خبرې کوم جګړه روانه ده. مخکمه تاسو ته وویل چې تخنیکی ستونزه منځته شوې ده، د ټلیفون له ټلیفوني ستونزه لرو چې له خپل میلمنو سره ټلیفوني رابطه ټینګه کړو. مخکې تر دې چې دغه ټلیفوني رابطه بیرته له میلمنو سره ټینګه شي، د جګړې یو رواني اړخ راخلو. په روزګان کې جګړو پر خلکو منفي تاثیرات کړي دي، د دوی روحي ناروغان په دغه ولایت کې زیات شوي دي. په دې اړه یو تفصیلي راپور راخلو، تر هغه دمه بحث وکړو چې دغه تخنیکي ستونزه رفع شي او له میلمنو سره ټلیفوني رابطه ټینګه کړو او بحث ته ورشو.
روغتیا پالان وایي په دغه ولایت کې زیات شمېر ښځې جګړې، کورني تاوتریخوالي او فقر په رواني ناروغۍ اخته کړي دي. دا جړه د 20 کلنې جان بیبي ده چې د کورني تاوتریخوالي سره مخامخ ده، او وایي چې خواشي ورسره ظلم کوي. د جان بیبي د واده 1 کال کیږي. د ازادي راډیو ته ویل چې د کورنۍ تاوتریخوالي له کبله په رواني ناروغۍ اخته سوې ده. دا وایي ډاکټر ته د ورتلو پیسې نه لري، خو اوس یې له ډاکټر څخه د درملنې په بدل کې د هغه ډاکټر غاړه په مزدوري ورته جوړوي.
گزارم مگر په دوا و دبا چې ډاکټر ته ورسند 2000-3000 روپۍ را سواخې بالا دوا را کې پیدا مینست ورسر نو راسم کور ته بیرته زو خپل عمل سر ولاره په کار خمنه ده چې بالا خو ډیر حالت را باندې خراب دی. بالا خو گزاره ډیر خراب ده، جنجال نه ډیر سره ډیر دی. بالا خو یو خدغه مش دغه دی چې ګلم ولا کدا سترات خوړلې ده. د ژوند ډیر ستړی یم، مر څونه د ژوند ستړی یم، د ژوند دغه نه ستړی یم چې ولا ولا کوته جوړ شي. د بل ګان مې ادرم سربالي دی وسه د ستیا بس ښکارا کوم. د بل ډاکټر ګانو په پورت کې می جنیرا وړی دی، هغه دی جوړو مې چې دا درې مې بیا شتغه کابل ته ولاړې وزما ګان د چاخته تنس جوړ نک سره خوابه دي سلور. بالا خو د دوا په پورت کې هغه ټکن ټکن هغه ټکن نور جوړو.
جان بیبي وای د خپل راتلونکي په اړه ډیر اندیشمنه ده. دا بیا څلور څلوېښت کلنه شافیا ده چې د فقر او بېوزلۍ له امله په رواني ناروغۍ اخته سوې ده. دا وایي په څلورویشت ساعتونو کې 2 ساعته خوب هم نه لري، او ټوله ورځ په ژړا او خپګان تېروي.
د نن کې ګوله خوړلې هغه پر سر درد، نس خوږېږه، ځیګر خوږېږه، خوب یې نشته. د ماخوستن د خوښه مې پلاسترګې سره ورشي، هغه د زړه په ډبارې راویښه سم چې زړه مې تکان کړي. د کمزوري یې کوي چې شي ما ته دغه درک نه معلومېږي. زما خوافه چې شي بده ده، او بل نو بیا د کور ژوند دی ته ورشه. زما دې په خدای قسمې که زه د خدای یوه په کور کې لرم، د خدای یوه تر دغه یوه دروازې، تر دغه یوه کلکنتیاره چې ما ته راپاته دي، او دغه یوه کې وړه راته پراته دي. د سرای کریاوه قسم په خدای چې وړې مې پښتې ورکړلې.
د شاپیا او جان بیبي د ستړي ژوند کیسې په اروزګان ولایت کې د زرګونه ښځو له کیسو څخه یوازې دوی کیسې دي. د ترینکوټ د ولایتي روغتون مشر ډاکټر امین الله توخی ازادي راډیو ته ویل چې دوی ته هر ورځ تر ډیر شو پوري هغه ښځې د خپلې درملنې لپاره مراجعه کوي چې په رواني ناروغۍ اخته وي.
دا جنگی ولایت سره او بل د خلکو اقتصادي وضعیت هم سره ضعیف دی، سره غذایی مواد هم نسته ورته، سره نو په دې اساس باندې تعداد یو لس فیصد یا شل فیصد خاوره زموږ سره د سره ته په دغه کې موږ ته د ورځې شل نفره مراجعه کوي. دا چې اتیا فیصد سر دغه کې نو تعداد یې د دې ډېر اضافه کېږي سره، خو د دې لامل یو جنگ دی، یو هم لوږه ده سره، بدبختي ده سره، اقتصادي وضعیت ته خلکو غیر نورمال دی سره ته.
تو خیوای په افغانستان کې به د رواني ناروغي شمیر تر هغه پر خپل ځای پاتې وي چې بیوزلی او د جګړو اغیز نه وي کمی سوي. نوموړی وایي په دغه ولایت کې په رواني ناروغیو د اخته ښځو شمیر تر دې زیات دی، ځکه ګڼ خلک د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کوي او هلته روغتون ته لاسرسی نه لري چې دا ډول ناروغي راپور سي. د پلوس میډیسین روغتیایي ژورنال د یو تحقیق له مخې په نړۍ کې تر ټولو زیات په ژور خفګان اخته کسان افغانان دي. تحقیق زیاته کړې چې په افغانستان کې لسیزې او اوږدې جګړې او اقتصادي ستونزې د افغانانو پر رواني روغتیا منفي اغېزې کړې دي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کېږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډېر ناخوش وم چې ګډون ونه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاوه؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا په کندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د سولې په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
په ایران کې د افغانستان حکومت طالبان او افغان سیاستوالو ترمنځ شوې بین الافغاني غونډه کې د سیاسي لارې د افغانستان د شخړې په حل هوکړه شوې. د دواړو لوریو په ګډه اعلامیه کې راغلي ټول لوري باید یو سیاسي حل ته د رسیدو په برخه کې خپلې هڅې متمرکز کړي. په اعلامیه کې لیکل شوی په دې غونډه کې د افغانستان په ټولو مسایلو په بشپړ تفصیل بحث شوی او همدا ډول هوکړه شوی چې د جګړې تلپاتې سولې ته د تلو په میکانیزم او منل شوی اسلامي نظام ته د رسیدو په مواردو باندې د راتلونکي کې غونډه وشي او یوې پایلې ته به ورسیږي. په اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې دواړه لوري د خلکو پر کورونو، جماعتونو او روغتونونو هغه بریدونه چې ملکي خلک پکې پناخه او عامه بنسټونه نړوي غندي او عاملانو ته یې د سزا غوښتنه کوي. ایران د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د حکومت او طالب استازو په ګډون د سولې په اړه د یوې ناستې کوربه و. ایران هم دې ناسته کې د سولې خبرو پر بیا پیل او له سوله ییزې لارې د شخړې په حل ټینګار وکړ. هخوا متحده ایالات د دې غونډې هرکلی کوي او د ایران لخوا د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالب پلاویو ترمنځ غونډه رغنده بولي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایان نت پرایس پرون رسنیو ته ویلي د سیمې هیوادونه باید له مثبتې لارې د افغانستان د سولې بهیر سره مرسته وکړي.
ایران د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالب مرکزی پلاو ترمنځ غونډه جوړه کړې. دا هغه څه دي چې متل ویلي د افغانستان گاونډیان او د سیمې هیوادونه د افغانستان پر اتلونکو کې ونډه لري. دوی باید له مثبتې رغونکې او داس لارې چې سوله راولي او یا هم د افغانستان خلکو سره مرسته کوي ګټه واخلي. موږ پوهیږو چې د یوې تلپاتې سولې لپاره سیمه ییزه اجماع د افغانستان په رهبرۍ د سولې له بهیر ملاتړ مهم دی.
خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دا خبرداری هم ورکوي چې هیڅ ډله په افغانستان کې د زور له لارې واک ته نشي رسیدای او د افغانانو ملاتړ به هم ونه لري. د افغانستان د سولې په چارو کې دولت وزارت او د طالبانو سیاسي دفتر هم مني چې تهران کې پر افغان سوله خبرې کړي. هخوا ملګرو ملتونو هڅه پیل کړې چې د افغانستان د سولې په ټپه ولاړې خبرې بیا پیل شي. د دې موخې په لاس راوړلو لپاره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینس د افغانستان د اسلامي جمهوریت مرکزی او طالب پلاویو سربیره له قطري چارواکو سره دوه کلی دي. یوناما په خپل ټویټر باندې لیکلي مېرمن لاینز د لیدونکو کې هر سر د سولې خبرو میز ته پستنې دو د یو سیاسي جوړجاړي او د جګړې په پای ټینګار کړی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینس دا سمال د افغانستان د سولې خبرو بیا پایل غواړي چې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم خپل یو نوی مرکه کې د جګړې له لارې واک ته د طالبانو پر رسیدو اندېښنه ښودلي.
پریشان هم اس حد تک هو
موږ به هغه مهال ډېر اندېښمن یو چې دواړه ډلې نه سره کښېني او د ستونزې حل نه راباسي. پاکستان په ځلونو ویلي دي چې راتلونکی حل به سیاسي وي. د جګړې لاره مسله نه سي حل کېدای. کتا سي سیمه نه سي هغه یې به ته درڅخه نسی وینه به تويږي
خون خرابه هوګا.
دا په داسې حال کې چې قطر د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطاني هم کابل ته په سفر کې د جمهور رئیس غني په ګډون له بیلابیلو افغان چارواکو سره پر افغان سوله خبرې کړي. خو له دې ټولو حادثو سره سره په قطر کې د سولې په ټپه ولاړې خبرې نه دي پیل شوې او هم ترې د روانې جګړې د سړېدو په اړه کوم ښه خبر نه دی اورېدل شوی.
مخکې مو د تهران د پرونۍ غونډې په اړه باندې راپور اورېده. په دې غونډه کې د افغانستان د دولت استازو د طالبانو له استازو سره خبرې وکړې. ایران یې منځګړیتوب کاوه. بل لور ته داسې خبرونه هم رارسېدلي دي چې په تهران کې د روسیې، ایران او طالبانو د استازو ترمنځ یو غونډه شوې ده، خو د دې غونډې ډېر جزئیات تر اوسه پورې له رسنیو سره نه دي شریک شوي. د ازادي راډیو په سهارنیو خپرونو کې مو دا خبر هم درلود چې پرون د هند بهرنیو چارو وزیر جی شنکر ماسکو ته په لاره باندې په تهران کې کوس شو او د هندي رسنیو په وینا د خبرو د اجنډا یو مهمه موضوع هم د افغانستان مسله وه. خو دا نه دی ویل شوي چې جی شنکر هم د افغانستان په ارتباط له نورو هیوادو سره او د طالبانو له استازو سره په تهران کې کتلي دي او که یې نه دي کتلي. د افغانستان نوري هم نه دي ویلي چې د هند بهرنیو چارو له وزیر سره په تهران کې کتلي دي. د ازادۍ په څپو کې دې خبرونه کې لکه څرنګه چې مخکې تاسو ته وویل تخنیکي ستونزه رامنځته شوې وه. له میلمنو سره مو ټلیفوني رابطه نه ټینګېدله. یوه ستونزه تر یوه بریده حل شوې ده. د افغانستان د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی په ټلیفون راسره ملګری شوی دی. لومړی به له دوی واورو احمدزی صاحب، تر هر څه مخکې د قلعیناو د جګړې په اړه له موږ سره معلومات شریک کړئ، وروسته به بیا بحث ته راوګرځو. احمدزی صاحب سره اورو، ګومان کوم چې ټلیفوني ستونزه لا په خپل حال ده. نه سره اورو احمدزی صاحب، نه سره اورو دا لکه څنګه چې مو تاسو ته وویل مننه بخښنه غواړم ځکه چې یو تخنیکی ستونزه رامنځته شوې ده او د دې له خاطره په خبرونه کې مو هم وروسته تاسو راوخسي. باید د خبرونې په پیل کې را سره وي. مخکې تر دې چې بحث ته راشو او د خبرونې لویه برخه هم تخنیکی ستونزې وخوړه، که په لنډو باندې له موږ سره معلومات شریک کړي چې د قلاینه او جګړه په څه حال کې ده دغه شیبه.
ډېر زیات مننه. سلامونه تاسو ته او د راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. پرون خو طالبانو ډېر د خارجي ترورستانو او د سیمې د استخباراتو په ګډون دوی یو لوی پلان درلود د بادغیس ولایت په تړاو باندې، او د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو د دوی دغه لویه برنامه چې د بادغیس ولایت په تړاو وه هغه یې دفع کړله. د دې په پایله کې زموږ هغه تهاجمي عملیات د دښمن په وړاندې په دې ولایت کې په خصوص په قلعیناو کې ترسره شول. دښمن ته زیات تلفات اوښتي دي. د شپې هم زموږ کومکي تازه نفس ځواکونه ورسېدل. کمانډویان په قلعیناو کې ځای پر ځای شول او د دې عملیاتو په پایله کې دښمن ته زیات تلفات اوښتل. د دې د مهمو او کلیدي قمندانانو او مشرانو په ګډون باندې د خارجي ترورستان هم د پولې اخوا پنجابیان هم پکې لیدل شوي دي. دقیق شمېر به موږ تاسو ته وروسته ووایو.
دغه د نن ورځې د جګړو په اړه باندې معلومات څه دي؟ ځکه چې د خبرونې په پیل کې مو په خبرونو کې دا خبر درلود چې جګړه شدید روانه ده. د دې جګړې شدت په خپل حال ده.
د شپې څنګه ځواکونه هلته رسېدلي دي. نن هم د دوی جګړه د دښمن په وړاندې په قلعیناو کې او د قلعیناو شاوخوا سیمو کې روانه ده او دښمن د ځپلو په حال کې دی. موږ د قلعیناو او په ټوله کې د بادغیس ولایت په اړوند باندې منظمه نظامي برنامه لرو. په شکل مساعي د ټولو دفاعي امنیتي ارګانونو زموږ هلته ځواکونه شتون لري، په قدرت سره شتون لري. چون دښمن د خلکو په کورونو کې او په هغو سیمو کې چې موږ نه غواړو د عملیات په پایله کې هلته عامل منفعت تشتاب تا صدمه ورسیگی دی خلق کورونه تا و دی زان و مال تا صدمه ورسیگی محتاطانه خپل عملیات ترسره کوو، ولی دکمن التا زی نلوی او انشالله تر ماکام پر با وضعیت کاملا تغییر وکړي.
احمد صاحب، کچرته د بحث موضوع تراشو، خو دا سوال هم مطرح ده د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب روانه اونې په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې نوی هلیکوپتر افغانستان ته امریکایان سپاري. څرنګه دا هلیکوپتر را رسیدل؟
نه، دا لا تر اوسه پر نه دی رسیدلی. کوم تعهد چې موږ امریکایي همکارانو له موږ سره کړی دی، تعهد کړی چې ان شاء الله هغه به راورسیږي. ولې هغه تعهدات چې د هوایي قواوو د ظرفیتونو د لوړولو او همدارنګه موږ سره په دې برخه کې به مرسته کوي، ولې د اوسنۍ جګړې په تړاو باندې موږ کافي اندازه خپل هوایي برخه کې امکانات او وړتیاوي لرو. هر چلی ویستو ساعتونی که خواک منگا هوایی ضربات کمو بدی روسیه که فوق العاده دیستوی دی او اکثرا طول دی خپل دفاعی امنیتی زواکونو او دی افغان هوایی زواک لخواه ترسترکی گی او دی دران تلفات هم خصوص بدی روسیه که پشمال که چه دکمن موازی او پتنزایی نپنکه شوی دی ترسترک شوی دی.
کچر تا ستاسو دا خبر دقیقه وی او سامه وی او پوزای وی، نو بیاولی دیر سیمی د افغانستان امنیتی ځواکونو طالبانو ته پریښېدي؟
ښه، دلته د بخو یو لوی بحث دی، یو لوی فلسفه لري دا موضوع. که چیرې اصلي سوال د تاسو د برنامې هم دی، نو دا به زه تشریح کړم.
مهرباني، د برنامې له خاطر احمد صاحب بخښنه غواړم. د دې له خاطر چې تخنیکی ستونزه لرو، د تخنیکی ستونزه له خاطر میلمانه نشو راخسته چې بحث ته ورشو او تر هغه پورې چې دغه مشکل حل کیږي له تاسو به معلومات ترلاسه کوو، او بخښنه غواړو چې یوازې تاسو فعلاً را سره یست. نو ځکه بهتره ده چې اوریدونکي له امنیتي وضعیت نه نوره ماګه شي. مهرباني.
ډیر ښه ده. لکه څرنګه چې تاسو معلومه ده، د سیمې استخباراتو په ځانګړې توګه زموږ جنگ یوازې هغه طالب نه دی چې نن د طالب په نامه له موږ سره جنګیږي. د دوی تر نامه لاندې دلته د پاکستان پوځ، د پاکستان ISI استخباراتي ډله او همدارنګه د دوی جنرالان، افسران د هیواد په بیلابیلو برخو کې په جګړو کې عملا دوی لیدل شوي دي. جسدونه یې د دوی ژوندي چې موږ لخوا نیول شوي دي احیانا، یا هم جسدونه دي زموږ لاسته راغلي دي. دا ټول د دې ښکارندوی کوي طالبان او د دوی سیمه ییز همکاران د افغانستان په تړاو باندې یو ډېره لویه برنامه یې درلودله. کوم شی چې اوس موږ او تاسو ظاهرا ګورو، د دې نه څو مرتبه لویه برنامه د افغانستان د تباهۍ په تړاو باندې درلودله. اما د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونو د دوی دغه لویه برنامه خونسا کړله، له منځه یې وړله. دغه کوم څه چې اوس موږ او تاسو ګورو چې د سیمې یا هم د ولسوالیو سقوطېدل دي، یا هم هلته زموږ د ځواکونو شاتک دی یا موقتی شاتک دی، هغه په هر ډول دلته د خارجیانو په خصوص موږ د امریکایي همکارانو وطن و د ځینو اډونو او په خصوص په ټوله کې له افغانستان څخه طبیعي ده. دلته هغه خلاوې چې موږ متاسفانه درلودلې، له دغو خلاو نه دښمن هم استفاده وکړله، او زموږ هغه سیمې چې باید هلته تابع د قوتونو په سمه توګه سوی وای متاسفانه هلته په سمه توګه نه وي سوی. موږ په ځینو مواردو کې هلته خلاوې درلودلې. مهم خبره اوس دا ده، خلاوې د ډکېدو په حال کې دي، او د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونه شپه ورځ په دې باندې کار کوي. انشاءالله موږ اوس اول قدم کې دغه کوم وضعیت چې روان دی د سټاپ، وروسته د دې نه دوباره د هغو سیمو نیول کېدل پیلېږي چې اوس د دښمن په کنټرول کې دي. پس په دې اساس باندې موږ په هغو نقاط باندې کار وکړو چې د هغه نه دښمن سوء استفاده کړې وه، او ورځ په ورځ به تاسو ګورئ چې په ډېر لږ وخت کې نه په نږدې راتلونکي کې به انشاءالله دوباره د دغه وضعیت هغه تغییر پیل کړي.
څه اټکل کولی شي احمد صاحب په لنډو چې څومره وخت؟
نه، اټکل موږ نشو کولی، واده خپل هیوادوالو ته نشو ورکولی. ولې زمونږ هغه ټول ټینګار او تلاش شپه ورځ له هر ډول نظامي ګزینو څخه کار اخیستل کېږي د وضعیت د تغییر لپاره په سره سر د افغانستان.
د افغانستان ولسمشر روانه اونۍ وویل چې دیرش زره کسیز سیمه ایز پوز جوړوي. دا کوم کسان دي؟ په دې اړه که یو څه معلومات ترسره شریک.
هغه محلي اردو په چوکاټ کې دي، هغه کسان دي چې نن تاسو ګورئ چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پاسونونو او پاسونوالو لاداس دوی راجکتوی دی او د خپل دفاعي امنیتی ځواکونو په خوا کې بریدلی دي او د ملاتړ په عنوان باندې او همداراز د ځینو ورستوالیو د دوباره ازادېدو په برخه کې هم دوی ډېر فعاله ونډه درلودله. جدا دیغن از منگه دی زواکونو تا دروگیی او مرال ورکولو پو برخی که دیر فعالوان دادر لودره. دریم قدمه هم داده چی هر افغان دا احساس که چی وطن دفاع موضوع دوی تا دیر عرینه ده. پس پدی لحاظ بندی دا افغانستان دفاعی هم نیتی زواکونه پخپل خواکی دی دوی شتون دیر مهم و باله. او هر کسان دی دوی چکل دا پروسی که بیا درست در کسیز محلی اردو که بیش عملی گی. ځینې خپله د اردو د پولیسو په لیکو کې عملا راځي دوی شاملېږي. د هغه خاص قواعد او شرایط موږ لرو بیا دغو شرایطو تر چتر لاندې بیا دوی موږ دغه دېرش زره کسیز محلي اردو ته شاملو.
مننه احمد صاحب. د ټلیفون یوه بله کرښه هم وصل شوله د سیاسي چارو کتونکی آریان خیبر را سره دی. خیبر صاحب تاسو خبرونه ته شرغلی تخنیکي ستونزه مو درلوده که چیرته لتا سودا پښتنه وکم چې د جګړې په دغه سخت ماحول کې د سولې خبرو ته څومره هیله لري؟
تل یو بخښنه خو په نامه ځخ پرسنل تاسو ته تاسو درنو ملمنو ته درنو اورېدونکو ته وړاندې کوم. زه فکر کوم چې د سولې پروسه نو ذاتي قطعا ارزښت نه لري. د په خاطر چې طالبان هغه ټول توافقات چې د افغانستان دولت سره دولت د امریکایانو سره قائم مات کړل، دوی جګړې ډګر ته وروګرځول او په بېګناه خلکو باندې دوی تعرض وکړلو. تاسو ولې په خرونو کې دی خلکو کورونه سوځوي، دکانونه هټۍ سوځوي او هر څه چې د وسه کېږي دغه عمل منفعه تاسو ټول د منځه وړي. او دوی جګړې ته شرط ورکړی دی او دوی شعار خو دغه و چې امریکایان به ووځي په یمو جهاد پای ته
رسېږي. طالبانو نن یوه اعلامیه ازادي راډیو ته راستولې ده چې پرون یې د تهران په غونډه کې پریکړه کړې ده چې عام المنفعه تاسیساتو ته باید زیان ونه وړي او دا خبره هم پکې شوې ده چې که عام المنفعه تاسیساتو ته زیان اوړي همغه کسانو ته به سزا ورکوو. نو دا اعلامیه بیا څه معنی؟
نو موږ عملاً مینو چې په کندز کې د دې کورونا ته ور راچولای. عملاً موږ ولیدل چې پرون په بادغیس کې د څه حاله چولای و، کورونا خلکو کورونا شخصي کورونا ته ور راچولای و، بېګناه خلک وژنې، بېګرد ورځ انفجار کوي، انتحار کوي. د عمومي اجماع دغه ده چې د سولې بهیر باید په ټپه ودرېږي. سوله ذاتي ارزښت نه لري. دښمن سره باید د کلاشینکوف په ژبه خبرې وکړي. په دو پروسه کې د افغانستان خلک ټول یو موټی شول. تاسو ولیدل چې ټول طالباني حکومت نه غواړي. طالبانو حکومت یو ډېر یوه ترخه دوره وه چې د افغانستان په تاریخ کې ساری نه ولیدل شول. لکه د مجاهدینو د پروسې ادامه یې وه. په ولاس باندې هیڅ اصلا خبرو ته ارزښت دوی نه ورکوي. دوی په هېڅ تعهداتو باندې پابند نه دي. دوی اول وایي چې 5000 نفر د خوشې کړی دولت د افغانستان دولت 5000 نفر ورته خوشې کړل. اگر چې د افغانستان دغه حداقل هغه څوک چې ملي ډیموکراتیک قوتونه ځانته وایي حداقل د ویلو دپاره څه لري، موږ په هغه وخت کې خپل غږ پورته کړی و چې دغه ټول تروریستان چې د خلکو لاسونه د خلکو په وینو باندې ککړ دي دوی ما خوشې کړل، ما خوشې کړل. تاسو ولیدل چې دوی توافقات هېڅ ارزښت نه ورکوي. دوی په قول او قرار نه لري. دوی همیشه غواړي چې د کلاشینکوف د ملنه د خلکو سره خبرې وکړي. او په دې یو خبره په ډاګه شوې ده چې طالبان په هیڅ صورت باندې خپل واګي پلاس نه لري. او هغه د پردیو پلاس کې دی او ایسای پلاس کې جګړه او مستقیم دی ایسای او دی
افغانستان. مننه خیبر صاحب، مننه. د طالبانو استاذ را سره نشته او کچرته دوی وایي چې دوی په دې برخه کې څه وایي. البته د ازادۍ په سپو کې خبرونه کوي پخوا د طالبانو استاذ ته چې مشکله بلنه ورکړې ده هغه په دې ټینګار کړی دی چې د افغانستان په حکومت باید فشار راشي چې د سولې خبرې مخته لاړ شي. احمد صاحب، کچیرته طالبان په همدې ستراتیژي ټینګار کوي چې جګړه د افغانستان حکومت دته متقاعده کوي چې د طالبانو خبرې ومني او د افغانستان حکومت دا وایي چې هغه رقم سولې دی وشي چې دوی غواړي، د جګړې به تر کله دوام کوي؟
وګورئ، لکه څنګه چې مخکې مېرمن یادونه وکړله، هغه کوم قواعد او اصول چې د سولې د پایداره سولې د راتګ لپاره دي، متاسفانه مقابل لوری هېڅ د دې نه ښکاري. دا نه مهمانی دا ښیي چې د سولې د راتګ لپاره او دوی رام وانډر سولې لپاره دوی هېڅ پکې دا نیت نه لري. ورته او له اوله لکه چې هغه تفاهمنامه د سولې د امریکا او طالبانو تر منځ په دوحې کې امضا شوه، افغان حکومت با وجود د دې چې د دغې غوکلنیک یو اړخ هم نه و، ولې بیا هم حسن نیت یې وښوده او موږ دفاعي امنیتي ځواکونه په مجموع کې راغلو کاملا دفاعی حالت ده، ولی بیا هم دښمن د دې نه سوء استفاده وکړل او حملات خپل دفاعي امنیتي ځواکونو پر وړاندې شروع کړل په ستره سره د افغانستان کې. موږ مجبور شولو راغلو فعال دفاع حالت ته او د افغانستان له خلکو د دې وطن خاورې او ناموس څخه ساتنه او حفاظت د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونو اصلي مکلفیت او مسؤلیت ده. دوباره موږ د دښمن پر وړاندې چې دوی هغه کړنو باندې لاس ترسره کوي، یا د حال چې د افغانستان د خلکو او د خاورې په خلاف ده. که چیرې موږ او تاسې غواړو چې سوله وکړو، د افغانستان حکومت، د افغانستان جمهور رئیس همیشه دغه کړی دی، د افغانستان د دفاعي امنیتي دغه کړی دی چې اوربند اولنی شرط دی. نن طالب دې ته غواړي کېږدي سره تر د هېواد کې اوربند وکړي، د افغانستان حکومت په هیڅ کونج د افغانستان کې به تاسې د داس غږ وانه وړي. اما که چیرې دښمن بیا هم خپلو بریدونو ته دوام ورکوي، نو طبیعي ده موږ له هرې پوځي کوچنۍ څخه د دښمن د ځپلو دپاره، د وخلو دپاره به هغې نه کار اخلو. دا زموږ وظیفه او مکلفیت دی. او که چیرې دوی بیا هم تاوتریخوالي ته لمن وکړي، لکه څرنګه چې په تېرو څو میاشتو کې دوی تاوتریخوالي سره دې ته کم کړی نه دی، لا یې هم زیات کړی دی، نو بیا دا د افغانستان د دفاعي امنیتي ځواکونو کلک مکلفیت او مسؤلیت دی د دښمن پر وړاندې له هر ډول جدي کړنې څخه باید کار واخلي چې دوی له منځه یوړل شي.
آریان صاحب، د که هم تاسو وایئ چې د سولې خبرې یو ډول بې معنا دي، لیکن د سیمې هیوادونه مثلا پرون ایران د طالبانو استازو ته بلنه ورکړې وه، پاکستان دا وایي چې د طالبانو سره باید سوله وشي، د امریکا متحده ایالاتونه دا وایي چې د افغانستان جګړه د سیاسي حل لاره لري، بل لاره نه لري، او ټول نړیوال دا خبره کوي، نو د افغانستان قضیه به په کومه خوا روانه وي؟
نو دا خپل قوتونه چې په لیواله د ډېر افغانستان د په افغانستان کې سولې اړتیا راته په خاطر باندې عملاً طالبانو ته پرستیج ورکړي. تاسو ولیدل چې پرون طالبان په ایران کې او په تهران کې د بهرنیو چارو وزیر غوښتي وو. دا په دې معنا ده چې دوی غواړي چې پرستیج ورکړي، یو اعتبار ورکړي طالبانو ته، بیا یو سټیج ورکړي، دوی د سټیج نه وکړي چې ځان یو د یو تروریستي ډلې نه سیاسي ډلې ته تبدیل کړي. داسې حساب دا د موږ هم څنګه هیڅ نه پاک نه د افغانستان د سولې پالیټیکا پر اتاک هیڅ دی پاک نه ونه لیدل دا د درې سالو کالو پر بهیر کې همشای د کوستي دلته د ور لمن
اریان صاحب
خپل
اریان صاحب
په افغانستان کې هغه تر سره کړی او په افغانستان په خوشاله تر سره په افغانستان کې دا د موږ ګاونډي هیوادونه ډېر عجیب غریب جوسان لدی، ډېر قوي او وفادار جوسان لدی.
اریان صاحب
همیشه د ایران او د پاکستان ګټو ته ارجه ورکړ نسبت د افغانستان ملي ګټو.
اریان صاحب
په اساس باندې
تاسو ما اواز اوري
تاسو خو دلته همسایگان د افغانستان همسایگان هیڅ یو نه غواړي چې افغانستان کې سولې او ټیکاو ټینګ شي، او هدا کال افغانستان یو نورمال حالت تر وګرځي. په دې اساس باندې دغه
اریان صاحب سره اورو، اریان صاحب سره اورو
نو څه تر سره کیږي؟ د دې په لمه شمن فیده منفي بووي او هیڅ وخت مثبت پایله بدلونه لري. همیشه دوی غوښتل چې د افغانستان په داخلي چارو کې مداخله وکړي، د خپل لاسپوڅو کوسته باندې.
او آریان صاحب سره اورو،
یو عجیب خبر ده.
آریان صاحب زما واسه اوري، او بخښه
طالبان ته توريتي دلوي.
آریان صاحب زما واسه اوري،
نه د متحده ایالاتو سره د افغانستان په د طالبانو پر اسکوړي دلو کې سام دلو د اوس غاګې پورته کړه دی چې
آریان صاحب
طالبان هغه ته اصلاح شي ودي پرون کایهان لیکلی وو.
آریان صاحب، آریان صاحب سره اورو، آریان صاحب آریان صاحب زما واسه اوري، او بخښه ټکنیکی سونه ده چې زه مخکې مې هم تاسو خبري خطا کولې، ځکه چې غوښتل مې سبله پښتنه وکم، ټکنیکی سونه ده زنه پېښم سي سره اورو او کنه. خبره ده چې افغانان بیا هم د سولې په خوا باید روان شي، سولې ته ورسي، نو سولې ته به څنګه رسي؟ آیا جګړه دی حل لار ده؟ که جګړه دی حل لار وي، نو دا دومره بهرني قوا چې په افغانستان کې پرتې وي، خو هم د جګړې لاله ونه توانې دلسه په افغانستان کې امنیت ټینګ شي، څه به کیش؟
بل ملي مداخله په دغه تکه شي، وزنه لاره ده چې پاکستان د تروریزم د تمویل کونکو هیواد پایس باندې ټول نړیوال فشار راوړي چې د افغانستان په داخلي چارو کې بد مداخله ونه کړي. اصلا جګړه د موږ د موږ نه ده، جګړه پردې ده، جګړه د موږ د افغانستان د خلکو، د افغانستان دولت او د پاکستان د وایسای تر منځ ده.
دا ستاسو دا یو خبره شوه. له احمدی صاحب نه به پوښتنه وکړم، احمدی صاحب تاسو هم په پاکستان تور پوری کوئ، ولې له نړیوالو سره د افغانستان حکومت اسناد نه شریکوي؟ که چېرته تاسو په دې باندې ډاډه یاست چې د پاکستان پوځیان د افغانستان په مختلفو برخو کې په جګړو کې برخه لري؟
تاسو وګورئ په هر نړیوال مجلس کې جلالت ماب رئیس جمهور، مشاور صاحب شورای امنیت ملي، همدارس د افغانستان پر سایستو باندې هر مشر چې اشتراک کړی دی، ګډون کړی دی، واضح او سری دا ویل شوي دي.
یو شواهد و اسناد دی. مثلا کله چې د طالبانو زندانیان خوشی کېدل، په هغه وخت کې د افغانستان حکومت دا خبره ونه کړه چې دومره پاکستانی زندانیان هم په زندانونو کې راسره دي، دا خوشی کوو یا دا نه خوشی کوو. او یا دغه اوس چې د افغانستان دفاع وزارت کوم کسان په جګړه کې اسیر نیسي، ولې دا له نړیوالو سره نه شریکوي؟ ولی له ملګرو ملتونو سره نه شریکوي؟ ولی د دوی فلمونه نه اخلي، له انفرادي فلمونو نه پرته چې دا له نړیوالو سره شریک کړي؟ علت څه دی؟
هر هیڅ د سیم مورد نه دی پاتې چې هغه موږ اسناد نه شریک کړي. بدون دې نه چې مخکې دې نه موږ خبره کوو، اول اسناد شریکوو. اسناد شریک شوي دي په نړیواله کچه باندې، په سیمه ییزه کچه باندې او له خپل هیوادونو سره. اول قدم کې له خپل هیوادونو سره د موضوع ټول شریک شوي دي چې په دلته خلاص ده او دلته د تاسو سری مداخله او همکاري له ترورستانو طرف دی، نه هیواد کې او له پولې هاخوا مستقیم. د دوی د مشران د اوس چیرې؟ د طالبانو مشران د پولې اخوا دي. د طالبانو د مشرانو کورنۍ د اوس چیرې دي؟ د دوی تداوي چیرې کېږي؟ دوی لپاره پټنځایونه چیرې جوړ شوي دي؟ د دوی لپاره روزنځایونه چیرې دي؟ د دوی لپاره هغه امن کورونه چیرې دي؟ د دوی لپاره هغه امکانات، تسلیحات، تسلیحاتي امکانات، د دوی لپاره مالی امکانات د کومې خوانه ورکول کیږي؟ دا ټول هغه مسایل دي چې په کراتو د افغانستان د حکومت د مشرانو او د افغانستان له ادرسه اول اړوند هیواد سره دوباره موضوع شریک شوی ده او وروسته دغه ټول نړیوالو سره زموږ د ستراتیژیک همکارانو نیولې د ناتو تر غړو هیوادونو پورې، همداراز د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو، دا ټول موضوعات شریک شوي دي او دا یو وار نه په کراتو باندې شریک شوي دي. دا موضوعات په تر کې هغه مشران چې دوی ناست دي هغه هم هغوی سره هم شریک شوي دي.
نو احمد صاحب، دا اوس چې جګړې زیاتې شوي دي او تیزې شوي دي، آیا نوی مهم اسناد د افغانستان دفاع وزارت په لاس راغلي دي چې دا ثابتوي چې دغه کسان د پاکستان دی او په افغانستان کې جګړه کوي؟
کاملا ما تاسو ته مخکې یادونه وکړله، جګړه له ارغنداب د قندار نه د دوی هغه ډله ییز او کوم شوم هدف چې د افغانستان د تباهۍ لپاره درلود هغه له ځای پیل شو. په دې کې څه باندې 200 کسان د دوی ووژل شول، له کوم ادرس ته راغلي او دوباره هغه ادرس ته د دوی جسدونه ورولېږل شول. اما دانه دانه ټول مشخص شول، د دوی هویت مونږ ته ثابت شو، دوباره مو د ورولېږل. د هر یو اسناد او شواهد ټول شتون لري. کچیرې مونږ د ملي امنیت شورا مشاور صاحب هغه په زغرد سره د موضوع یادوي، خو د اسناد او د شواهد پر بنیاد باندې د خبره کې یا هم هر مقام او جګپوري چارواکي د افغانستان له ادرسه د موضوع مونږ یادوو، د اسناد او شواهد پر بنیاد باندې ورسته دغه وګورئ. تاسو په لښکرګاه د هلمند کې جګړه وشوه، د پاکستان، د پنجاب او د ISI جنرالان افسران په ګډون باندې دلته حملات وشول، حتی دوی دغه جګړه رهبری کوله. نن طالب د دې توان نه لري چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په خصوص د کمانډایانو او خاصو قطعاتو پر وړاندې دې جګړه وکړي. هماغه د پاکستان افسران دي او جنرالان دي چې راځي
احمد صاحب
دلته د افغانستان د خلکو پر وړاندې جګړه.
احمد صاحب، پاکستانی رسنۍ وایي، د پاکستانی مقاماتو په وینا، چې کچرته د پاکستان پوځیانو په افغانستان کې جګړه کوله، نو پاکستانی پوځیان خو د افغانستان شمال ته نشوي تللی، نو هلته څوک جګړه کوي؟
ګورئ، تاسو چترال لارې د کوریډورونه جوړ کړي دي، دای څه لپاره جوړ کړي دي؟ راحت د اوس هغوی اخواته نفوذ کړی دی، له هغو لارو نه ټول نه استفاده کوي. دا خو یو د دوی د عام خلکو هغه د رسنۍ په کچه باندې بحثونه دي چې د هغوی لخوا کېږي، یو هغه دقیق اطلاعات او اسناد او شواهد دي چې له موږ سره شته دی. پاکستان دلته رښتینی نه دی، د اوس راتګ یې دلته ټولې مدرسې رخصت کړي دي. که ته چیرې غواړې پاکستان یو سوال وشي او په نړیواله کچه باندې دغه کسان چې راځي په دغو رسنیزو بحثونو کې اشتراک کوي، تاسو دغه د طالبانو د مشرانو لپاره ولې امن ځایونه د دوی په خپل خاوره کې ورته پرېښي وي؟ ولې په هغو باندې عملیات نه کوي؟ ولې هغه مدارس چې ترورستان تربیه کوي او افغانستان ته جګړې لپاره رالیږي، تاسو په هغو باندې ولې عملیات نه کوي؟ ولې په خپلو روغتونونو کې د ترورستانو لپاره ترورست دی چې د افغانستان پر وړاندې د افغانانو پر وړاندې جنګیږي؟ هغه که د افغانستان ناامني د پاکستان ناامني ده، د پاکستان او د افغانستان ناامني د سیمې او منطقې ناامني ده. که ترورست
د افغانستان لپاره د دې لپاره دوه ډول تعریفونه دي. ښه تروریست د دې لپاره ښه طالب هغه طالب دی چې د افغانانو سرسخت دښمن دی، بد طالب هغه طالب دی چې بیا د افغانانو دښمن نه دی او هلته د پاکستان منافع بیا مد نظر نه دي. پس په دې اساس باندې موږ نشو کولای ووایو چې دا یو ښه ګاونډی دی او موږ سره ښه ګاونډیتوب کوي. هلته امن پټنځایونه ورته ورکړي دي، د دوی تداوي عملته کوي، کورونه یې عملته دي، مشران یې ټول عملته خښیږي.
مننه احمد صاحب. خیبر صاحب که د احمدی صاحب دغه خبری ومنو، مخکې تاسو هم په پاکستان باندې انتقاد کاوه چې پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخله کوي، له سیاسي پلوه تاسو څه اټکل کوي چې که خدای مکړه جګړې په افغانستان کې دوام وکړي، پاکستان تر څه وخته پورې کولی شي چې د افغانستان جګړو ته ادامه ورکړي؟
دلته یوه لاره فقط پاتې ده چې نړیوال اگر چې نړیوال قناعت کړی دی، نړیوال موږ په صفه ستره خبره باندې د پاکستان په مقابل کې باید روخځیږي، پورته شي. ډېر دوی ته پاکستان ته ډېر کومک وکړل، تسلی یې کړل، تمویل یې کړل، تجهیز یې کړل، افشانزه تیارې یې ورکړلې چې د اقل دوی د تروریزم په ځپلو کې د نړیوالو سره دوی مرسته وکړي. هغه په خوشنۍ سره چې دوی بلله وه چې مرسته ونه کړله د تروریستانو په تمویل تجهیز او د افغانستان د بې ثباتول کولو په لړ کې دوی آخري خپل کوشش وکړل او تر اوسه پورې دا پروسه جریان لري. اصل خبر دغه ده چې د تروریزم منبع، د تروریزم د تروریزم چې صادریږي هغه ځای پاکستان دی او دا ټول نړیوالو ته جوته شوې ده. پاکستان باندې فشار باید راول شي چې د درې څلوېښت کاله دوی موږ ته د تروریستان تبلیغوي، تسلی کوي، تمویلوي د افغانستان د بې ثباته کولو په خاطر باندې. فقط یوه لاره پاتې ده چې پاکستان باندې نړیوال فشار راشي او پاکستان دته
نړیوال هم خپل ګټې لري، طبیعي خبره ده. د خپل ګټو په اساس باندې ممکن په ځینو هیوادونو فشار راولي او په ځینو باندې رانولي او د افغانستان لپاره یې باید ولي راولي. که چیرته دا موضوع هم داسې روانه وي بیا به څه کیږي؟
نو لوبه خطرناکه ده. د نړیوال ته دا جوته شوي چې د افغانستان خلک نو پخواني خلک نه دي چې په 1992 کال کې د خپل حکومت مقابل کې رپورټ شول او حداقل تروریستان ته څخه راغلاس ویل چې د مجاهدین نه ورته وایم، تروریستان ورته وایم. اوس هغه وخت نه دی. خلک په تاسو ولیدل چې دغه وروستني خوځښتونه د افغانستان د خلکو د دفاع په خاطر، د وطن په خاطر باندې ټول خلک رپورټ شول، بدون د دونه چې په سمت او منطقه او قوم او مذهب پورې تړلي وي، یوه نارای د طالب په ځر باندې خپل غږ پورته کړل. اوس حالات تغییر کړی دی. نو داسې دا چې ټول نړیوال دغه دښمنان دي، لوبه پرتفي لوبه ده، ټول پویږي چې لوبه ډیره خطرناکه لوبه ده. نړیوال هم د خپل شرایط لري، خپل عقل لري، ګټ لري په افغانستان کې. اما د ټول نړی لپاره دا جوته شوی د تاریخ د وښودل چې د افغانستان ثبات نړی ثبات دی. خو په افغانستان کې آرامي په نړۍ کې آرامي ده. تاسو ولیدل چې د افغانستان د خاورې نه تروریزم صادر شول او نړۍ ولړزول. تاسو ولیدل چې نیویارک هغه برجونه د افغانستان پلان شوی وو. هر څه دلته تروریستان تمویلېدل، تجهیزېدل، دلته تربیه شول. اول یې کړل شو د نړۍ د اروپا د بې ثباته کولو په خاطر باندې، د امریکا د بې ثباته کولو په ټوله کې، د نړۍ د بې ثباته کولو په خاطر باندې. نو دغه بستر باید ختم شي د تروریستان لپاره. نړیوال باید په دې هڅه کې شي چې افغانستان یو باثباته حکومت ولري، یو باثباته هیواد وي چې وکړی شي. موږ باید د پاکستان د همسایګانو سره ښې اړیکې ولرو، تجارتي زړی کې باید ولرو، تجارت باید وشي. دا د نړۍ د تجارت یو بستر دی، نه کېږي چې هر څوک د تلاشي خپل ګټو کې د افغانستان بې ثباتۍ کې کار وکړي. په هیڅ وجه باندې نړۍ په دې باندې قناعت کوي او هغه هیواد چې غواړي چې دلته لوبه خپل نفع باندې د افغانستان د بربادولو قیمت باندې خپل نفع باندې تمام کړي، دا نو فکر وکړم چې دا د نړیوال لپاره د منلو وړ نه ده.
خیبر صاحب، ستاسو له خبرو ما دا واخیسته چې نړیوال باید په پاکستان باندې فشار راولي او کنه دا جګړه به دوام کوي. که چېرته دغه اصل ومنل شي، ولې د افغانستان حکومت د سولې په خبرو ټینګار کوي او ولې هیئت په قطر کې ناست دی او خبرو ته ادامه ورکوي؟
دا یو تاریخي مسؤلیت دی. ګورئ چې د جګړې د پای ته رسولو په خاطر باندې حداقل به د آخري کوشش نه باید وشي چې وکړی شي موږ یو سولې ثبات ته ورسیږو. دا خو د ولسمشر هم زه په دولت کې نه یم، مجبور یم چې واقعیتونه باید ووایم. ولسمشر هم دا تاریخي مسؤلیت دی چې په تاریخ ته دوه بیل چې ما ته آخري حده پورې دی وطن دی 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 سولې صبح په خاطر باندې د سولې ته د خبرو اترو ته ملاوت تړله هم او مقابل لوري چې هغه د پردې فلمسون باندې افغانستان همیشه د بې ثباته کولو په خاطر باندې کار کولو هغوی د تړ نه شول دوی کینن اصل دوی د کلشنکوف د خلینه همیشه خبرې کولې لکه مجاهدینو چې مرغ د اتل ولسمشر شهید ډاکټر نجیب الله د ملي روغه جوړ سیاست نه فکرلو او د په زور باندې د ایسای په دستور باندې چې حکومت د نواز شریف په کور کې جوړ شول هلته راوږ د لیک دولو خبر ته تاسو ولیدل چې افغانستان اصلي بنسټونه ټول د منډه لاړل افغانستان 200 کاله شاته ولوېدو موږ هغه فاجعه ده د 2002 کال د افغانستان خلک اوس هوښیار شوي دي نه غواړي چې بیا 1992 کال د ډاکټر نجیب الله د حکومت سقوط یو وار بیا تطبیق دلته چې کور په کور کوڅه په کوڅه کلی په کلی کور دروازه په دروازه جنگ وي د تاجک او پښتون ازبک د هر څه په نامه د هغه جګړه مار تنظیمي جګړه ماران چې د پردیو په لمسون باندې د پردیو په نیابت باندې عربستان په نیابت باندې د ایران په نیابت باندې د پاکستان په نیابت باندې د نورو تروریستي وادو په نیابت باندې د جګړه کوه خلک اوس هوښیار شوي دي نه غواړي چې بیرته هغه شاته لاړ شي موږ اوس مخته تللي یو د هغه مشهوره خبر ده چې موږ هغه پلونه تشا پلونه ټول نړولي دي موږ په مخ ځو ټول افغانستان خلک یو موټی دی طالب او تروریزم او د آی اسای په مقابل کې باید تشهید تر اخره به ودرېږو
مننه خیبر صاحب یو خبري پوښتنه احمد زی صاحب څخه لرل احمد زی صاحب هغه کوم افغان پوځیان چې په تاجکستان ته اوښتي وو هغه څومره برخه بیرته افغانستان ته ستنه شوې ده بلې
بلې اورم
مال هغه کوم پوځیان چې تاجکستان ته د شیرخان بندر له لارې تللی وو یو دوی اونۍ مخکې
هغه یو هغه کم تعداد پوځیانو د یو څه څنګه را پکې شوی وو هغه یو اوس یو دوباره برتر راغلی دی دا چې څومره یو نیم ځل کې دین رسنوي کې چې اوس دی یو دوباره هغه انتقال کړي دی دا دقیق نه دی
دا او هلته ځین مهم ځایونه چې تر اوسه پورې طالبانو نیولې دي فرضاً لکه شیرخان بندر د افغانستان د دفاع وزارت له خاطر د مهم ځایونه لمړی توپ نه لري چې لمړی باید په یو ځایونو کې تصفیه عملیات وکړي او کنه خپل پلان لري
که موږ تاسو هدف ډیر دی مهمه دي چې اوس هغه د دښمن له مهم اهداف څخه دي مراکز د ولایتو چې د قوي کمربندونه الته ایجاد کړي دي او ان شاء الله خلق تخپل اطمینان ورکو چې دوی دغه هدف تخپل نشي رسیدلی دوم د لوی لارو د امنیت تامین دی چې په هغه برخه کې هم زموږ تعدیه د حکومت قوتونو په سمه توګه سوې ده دریم د بنادرو د امنیت تامین دی شیرخان بندر کې لکه څنګه چې تاسو ویل د خان یو څه مشکل شته ده اما ځینې نړیوال اصول دي چې له کومې هوا سره چې موږ ګډه پوله لرو هغه ته نږدې په 6 کیلومتره کې موږ نشو کولای هوایي عملیات خپل ترسره کړو اما د ځمکې له لارې زموږ هلته کشفی و اپراتفی و اون دراز عملیاتی برخی خپل کارون روان کردی انشاءالله که در مشکل با دیر جرس را حل سی اما در نور بندرون و در امنیت امین تا برخی که من جدی و علت تدابیر طول مطلقا نیول سوید
مننه خیبر سب در افغانستان دنن هم سیاسی اختلافات شته او ستونز شته فکر نکوی چه دغه سیاسی اختلافات که چرته په همدی شکل وی بیا هم ممکن افغانان سولې ته ونه رسي
نو افغانان مجبور دي بل لاره نه لري چې په یو کار به ور سره ټول شي ټول اختلافات باید پر ځای کېدو تاسو د اخري کومره نیولې ده په دې معنا و چې دولت غواړي چې هغه خپل قوتونه خپل خلک چې د اقل دولت نشاط پاتې دي ځان پنځه وکړي هغه به تر واصل لري اډوب خدای د خطر چې ملي وحدت وکړي کوم شي هغه څوک چې طالب زد چیرای لري هغه باید دولت تر واصل شي په هر حال باندې بل لاره نشته د افغانانو د مستقیم ورته د افغانانو جګړه د افغانستان دولت جګړه د ایسای سره د افغانستان باندې موټی شي افغانانو باندې موټی شي د افغانستان د بقا په خاطر باندې یو موټی شي یو پیشنهاد او عرض مې دغه دی هدا اقل د چارواکي مسولین د دفاع وزارت ملي امنیت او د پولیسو هر هغه څه د افسری قانون د عسکري کې یو اصل لګا دی چې هر څوک چې جګړه په سنگر پری دی یو دښمن تسلیمي کې خواهند دی باید هغه سره یې ماکه ماشي هغه څوک چې دښمن تسلیم شوی دی پوسټه یې پریښې ده په یا ورګلې په جوړ جوړی کې هغه ملي خاینین دی هغه باید ملي خاینین یاد شي هیڅ واجب باندې هغه څوک افغان تعهد نظامی تعهد ته رښتیا وفادار وي هغه تر اخري سلګي پورې تر اخري مرمه پورې د وطن دفاع د خلکو دفاع د ایسای مقابل کې باید جګړه وکړي او پنره باندې کوو واجب شي هغه شهید دی ستر شهید دی او کوو ته اختیار ستر خاینده دا اصل باید مراد شي نن دغه نن ورځ چې موږ تاسو خبره کوو د ننګرهار د غزا د تاریخي جګړې کلیزه ده. په جګړه کې هیڅ موږ افسر تسلیم نه شولو، هیڅ موږ سیاست تسلیم نه شولو، هیڅ سنگر موږ خوش نه کړو. په میړانه باندې د وطن د دفاع کړې ده. غزا ده تاریخ کې به دا وایو لیکل شي چې د ډاکټر نجیب الله په حکومت په وخت کې د افغانستان وسلوال پوځ د پردیو په مقابل کې، د ایسای په مقابل کې، او د نیمې نړۍ په مقابل کې په نه راودرېدل. هیڅ کله سر سره تسلیم تک نه خود لپاره نه باندې هغه ورشوي دي واقعي قهرمانان دي افغانستان اتلان دي تنه پر میادګي او هغه څوک چې ژوند دي ورمو دي او تل پر سرګ وغوته ګورو. دا باید د دفاع وزارت مد نظر ورسي. هغه څوک چې تسلیمیږي هغه خائن دي، هغه خو نظام ته خیانت کړی او خپل کلشنکوف ته خیانت کړی دی، هغه باید محاکم شي.
مننه خیبر صاحب. د ازادي سپو کې دا پروګرام د دې پروګرام روسي شي بوت رسیدلی او لاوریدونکو یو ځل بیا هم ز بخښنه غواړم د دې خاطر چې تخنیکی څومره منست شوی و. نمو د سکایپ لري اوریدونکو په دې خبرونه کې را سره یو ځای کړل، نه هم د دوی ټلیفونونه موږ واخیستل او تخنیکی همکار امدا وایي چې یو شمېر اوریدونکو د ټلیفون لاري هڅه کوي چې په خبرونه کې برخه واخلي، خو موږ نشو کولای چې له غو سره رابطه ټینګ کړو. او د خبرونه ټول میلمانه مو هم د خبرونه تراونه بلل تموه چې د افغانستان د سولې د مرکزی پلاوی غړي شریفه زرمتی هم په دې خبرونه کې را سره یو ځای شي، خو متاسفانه هغه هم را سره یو ځای نشو کینې. لاغوی به مو د سولې د خبرو په اړه تازه معلومات او نوې معلومات ترلاسه کړي. د خبرونه په دغه ورستیو کې کچرته بیا هم له احمدزی صاحب یو تکرار پوښتنه وکړم. احمدزی صاحب، تاسو خو وایئ چې له لاسه تللې ولسوالۍ به د افغانستان دفاع وزارت بیرته ژر ونیسي، بیا هم د ازادي راډیو لاري له افغانانو سره سرشمنه کولی شي چې څومره وخت وروسته به حالات بیرته درې میاشتې پخواني حالت ته وګرځي؟
ډېر زیات مننه. ما لکه څنګه چې مخکې تاسو یادونه وکړه چې دښمن اهداف موږ ته ډېر زیات مهمه دي چې هغه مو مشخص کړي دي او دلته موږ خپل تدابیر ورته نیولې دي. د دوی خو برنامه ډېر زیات لوی وه او خپلو بادارانو ته یې وظی ویلي وو چې د افغانستان د تباهۍ لپاره دلته راغلي وو، اما دې هدف ته به خپل هېڅکله ونه رسېږي تر هغو پورې چې یو سرتیری هم دلته ژوندی او وینه په وجود کې انشاءالله د اطمینان خپلو خلکو ته ورکړو. څومره پرمختګ دوی کړی دی دلته زمونږ چون عام خارجیان دي چې ووتل او دوم زمونږ یو څه هلته خلاوې خپله شتون درلودلې دی نه موږ انکار نه شو کولای. اوس هغه خلاوې د ډکېدو په حال کې دي. طالب پلار هم دا نه شي کولای، نیکي هم دا نه شي کولای چې د افغانستان د دفاعي امنیتي ځواکونو په وړاندې نور پرمختګ وکړي. د دې لپاره موږ خاص تدابیر خاص برنامه خپله لرو، خپلو خلکو ته اطمینان ورکړو. اهداف ټول د دښمن موږ ته مشخص شوي دي. جدا دیغه نه اول قدم کې زمونږ د برنامه دا ده چې د دوی به د وضعیت څو سوالونه د سټاپ کیږي کرا کرا په ځینو سیمو کې تاسو وګورئ متوقف شوی دی. ورسته لدی نه به زمونږ دوباره د هغو سیمو نیول په تدبیر سره او په دقت سره هم په ځمکنیو او هم په هوایي عملیات کې په پام کې نیسو چې عام خلکو ته هم ضربه ونه رسیږي، صدمه ونه رسیږي. دوم عامل منفعه تاسیسات هم صدمه ونه رسیږي. هغه خو یو ترهګره ډله ده، هغه وحشیان دي، هغه ډېر موارد ته پام نه کوي چې چاته صدمه رسیږي په جګړه کې. اما د افغانستان امنیتي ځواکونو د مسؤلیت دی. اطمینان مو بیا هم خپلو خلکو ته دا دی چې ډېر لږ وخت کې نه انشاءالله دوباره به دغه سیمې امنیتي ځواکونه نیسي، اول ته به په قدرت سره
مانن. احمد زیسب د افغانستان د دفاع وزارت ویاند او د سیاسي چارو کتونکو آریان خیبر، لته سو مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو برخه سره واخیسته. په دې خبرونه کې بیا هم دا یادونه کوم چې تخنیکی ستونزه رامنځته شوه او ومو نشوي کولای کله ناکله طالبان د ټلیفونونو له لارې هم په دې خبرونه کې برخه اخلي چې د دوی نظر مهم تر اوریدونکو را سوالي وي چې دوی لا څه وایي. تر بل خبرونه مو په خدای سپارم. ښه وخت. I don't know.